د مینه پیغام.
زما ګرانو ملګرو السلام علیکم. نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. موږ امید لرو چې تاسو کورنۍ به روغه جوړوي او تاسو به اوس ناست یې زموږ د پروګرام په انتظار. نو زما ملګرو ستاسو د انتظار وخت ختم دی. نو زما ګرانو ملګرو راځئ چې موږ تاسو ته دا ښکلی شان پروګرام وړاندې کړو.
زما ملګرو که تاسو په کور کې یا د کور نه بهر نو دا هیڅ خبره نه ده، تاسو خامخا زموږ دا پروګرام واورئ ځکه چې دا موږ تاسو د پاره پیش کوو.
زما ملګرو نن به موږ د سابندۍ په باره کې خبرې اترې کوو او موږ به تاسو ته وایو که د چا سابندي وي نو په دې دوران کې به هغوی څه کوي.
زما ملګرو سابندي یو داسې بیماری ده چې په دې کې د یو کس لپاره سا اخیستل ګران شي او کله چې په یو کس باندې سابندي عملو کی نو دا ډیره د خطرې خبره ده.
نو راځئ چې نوي امید پروګرامونو سلسله کې د سابندۍ په هکله د فیصل نه یو څو خبرې اترې وورو.
فیصل ستاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا دلته رالی او موږ غواړو چې نن تاسو د سابندۍ په هکله زموږ اوریدونکو ته یو څو خبرې وکړي.
زه ستاسو ډیر زیات شکر گزار یم چې تاسو یو ځل بیا مالا موقع را کړله چې تاسو ته او خپلو خوږو اوریدونکو ته یو څو خبرې وړاندې کوم. زما په خیال نننۍ موضوع خو ډیره خاص موضوع ده. ملګرو موږ ته معلومه ده چې پیپړې د هوا نه اکسیجن حاصلوي او دا زموږ په وینه کې شاملوي او بیا وینه دا اکسیجن مزغو او د بدن نورو حصو ته رسی. موږ د اکسیجن په مدد سره سا اخلو. موږ هر وخت هر لحظه او بیا بیا مسلسل سا اخلو. هوا زموږ بدن ته د نزی او بیا بهر روزی او موږ د دې په باره کې سوچ قدرم نه کوو. نو زما ملګرو که تاسو ته یاد شي نو موږ په مخکینو پروګرامونو کې د هوا د نالو په باره کې خبرې ترې کړې دي. دا د هوا نالی زمونږ پیپړو ته تلی وي. د دې نالو په ذریعه هوا زمونږ پیپړو ته ځي او بهر روزي. د هوا په دې نالو کې دننه نری نری ویښته او بلغم وي. نو زما ملګرو کم ګند، خاوره، جراثیم یا نور نقصانی سیزونه دې نالو ته دننه راځي نو بلغم هغه رانیسي او بیا په دې نالو کې چې کوم ویښته وي نو هغه دا ګند په بره د هوا نالو نه بهر مری ته راولي او بیا مونږ د انتروشی، ټوخي یا توکانو سره دا بهر توکو. زمونږ خالق څومره زبردست طریقې سره مونږ پیدا کړي یو او زمونږ د بدن ټول نظام ډیر ښه طریقې سره کار کوي. خو ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ په یو کامله دنیا کې نه اوسیږو. نو زمونږ خالق چې کوم زبردست تخلیق کړی دی نو اکثر په هغې کې سناسه مسله را پیښه شي. په کومه هوا کې چې مونږ سا اخلو نو د دې په وجه زمونږ پیپړې د بیماری دومره زیاته مقابله نشي کولی. نو زما ملګرو لږ د هغو سیزونو په حق له سوچ وکئ کوم چې په هوا کې موجود دي. خاورې، دوړې، جراثیم، هغه ټول ګندونه چې په کور کې یا د کار په ځای کې وي، د تماکو لوګې، زهریله ماده او داسې نور ډیر سیزونه موجود دي. ستاسو سا بندولو دپاره دا سیزونه ډیر دي. په عام طور باندې ډیرو خلکو باندې دا سیزونه دومره اثر نه کوي ځکه چې د هوا په نالو کې بلغم او نری ویښته خپل کار ډیر ښه طریقې سره کوي. خو ډیر داسې کسان شته چې د هغوی د خاورو، دوړو یا د نورو سیزونو نه الرژي وي او د دې په وجه په هغوی کې د پیپړو بیماری پیدا کیږي چې ورته سابندي ویلی شي. زما ملګرو سابندي یو خطرناک د پیپړو بیماری ده چې نه ختمیدونکې ده. یو ځل چې دا بیماری په چا راشي نو بیا به د تل دپاره د هغه دا بیماری وي. او په افسوس سره ویم چې ډاکټرانو ته هم پته نشته چې په خلکو باندې ولې دا بیماری راځي. د دې علاج نشته. خو زما ملګرو نن سبا داسې دوایانې راغلي دي چې هغې سره د سابندۍ په بیماری باندې قابو ساتلی شو. پکار دي چې د سابندۍ مخنیوی وکړو ګنې دا به ستاسو ژوند ختم کی. سابندي لکه د یوې حملې په شان راځي. دا حمله د زکام یا د هغو سیزونو په وجه راځي د سنه چې ستاسو الرژي وي. کله چې سابندي په تاسو حمله وکړي نو په پیپړو کې خاص طور باندې درې کارونه کیږي. لومبې د سانالو کې د مخکې په نسبت زیات بلغم پیدا شي، نو په دې وجه د سانالې بند شي. دویمه خبره دا ده، د سانالې پړسېدل شروع شي، لکه څنګه چې تاسو د بدن سرمن اومګی او هغه پړسېږي. دریمه خبره دا ده، د سانالو نه چاپیره عضلات سخت شي، نو د دې دریو سیزونو په وجه د سانالې نری شي او سا اغستل ډیر ګران شي. که چېرې ستاسو سا بندي وي، نو تاسو ته به پته وي چې سا اغستل څومره ګران وي. سا بندي په تاسو باندې سمدستي راتلی شي او دا په قلاره قلاره هم راتلی شي. د سا بندۍ حمله ځینې وخت ډیره خطرناکه کیدی شي او ځینې وخت درمیانه کیدی شي، او کله کله دا دومره خطرناکه نه وي. کله چې دا حمله ډیره سخته وي، نو تاسو به سا نه شئ اغستې او کیدی شي چې خبرې کولم ستاسو د پاره ګران وي. ستاسو د سټ عضلات به ټیټ شي او ستاسو شونډې او نوکان به شنه شي. او کله چې تاسو سا اخلئ، نو ستاسو د پښتو د پاسه سرمن به راښکلی کیږي. تاسو ته به د مدد ضرورت وي، او که چېرې تاسو ډیر وخت انتظار وکئ، نو کیدی شي چې مړه شئ. اکثر په خلکو باندې د سا بندۍ حمله ډیره سخته یا خطرناکه نه راځي. نو چې دا ډیره سخته یا خطرناکه نه وي، نو بیا به تاسو خپل سینه راښکلی محسوسوئ. کیدی شي ستاسو ټوخی شروع شي او دې سره بلغم شروع شي، او کیدی شي تاسو له خوب نه درځي او بې آرامي محسوسوئ. او چې کله تاسو سا اخلئ، نو د سینې نه مو آواز راځي، نو دا چې د سا نالۍ نری شي د هغې په وجه کیږي. نو تاسو ته د مرستې ضرورت وي. خو زما ملګرو، دا دومره خطرناکه خبره نه ده.
نو ډاکټر صاحب، د سابندۍ په دوران کې موږ سکولی شو؟
هو، ما کله چې یو کس د سابندۍ بیمار وي، نو هغه ته د یو خاص قسم دوایي ضرورت وي چې صرف ډاکټر یې تاسو له درکولی شي. که تاسو د ټوخي عامه دوایي واخلئ، نو دا په سابندۍ کې هیڅ مرسته نه کوي. کیدی شي چې دې سره ستاسو تکلیف نورم زیات شي. صرف هغه دوایي استعمال کوي کومه چې ډاکټر تاسو له درکړي وي. دوه قسمه دوایانې دي چې ډاکټر به تاسو له درکوي. لومبۍ قسم دوایي هغه ده چې کله سابندۍ په تاسو حمله وکړي، نو ډاکټر یې هغه وخت تاسو له درکوي. دا دوایي د سابندۍ مخنیوي او د سا د نالو ازادولو دپاره وي. او دویم قسم دوایي د سابندۍ حملې نه بچ کېدو دپاره ده. نو تاسو له روزانه دا دوایي خوړل پکار دي. زما ملګرو، د معاینې دپاره خامخا ډاکټر لځئ. کله چې تاسو ډاکټر سره مشوره کوئ او دوایي استعمالوئ، نو تاسو په سابندۍ باندې قابو مونتی شئ.
ډاکټر صاحب، تاسو موږ ته دوایي کله چې د یو کس سابندۍ وي، نو په هغې باندې قابو ساتلو دپاره موږ نور څه کولی شو؟
موږ له خوړومبې دا معلومول پکار دي چې په موږ سابندۍ د څه په وجه راغله. د دې معلومول خو به ګران وي، ځکه چې داسې ډېر سیزونه دي چې د هغې نه موږ ته الرجي وي. خو داسې موږ دا سیزونه کتلی شو چې په دې کې د کومو نه موږ ته الرجي ده. یخې هوا نه، د سګرټو لوګې، د لرګو لوګې، اترو، د رنګ بوینه، د ویښتو سپرې یا نور خوشبودار سیزونه، د خاورو دوړو، د ځناورو نه، مثلا د پیشو، سپو او چرګانو نه، د زکام یا نزلې یا داسې نورو بیمارو نه. دا ناممکنه ده چې تاسو معلومه کړئ چې سابندۍ درته د څه نه لګېدلې ده. نو تاسو د دې سیزونو نه خپل ځانونه بچ ساتلی شئ. کله چې سابندۍ په تاسو حمله کوي، نو دا معلومه کړئ چې هغه وخت تاسو څه کول، تاسو چرته وئ او ستاسو ګیر چاپیره څه وو. که چېرې تاسو ته بیا معلومه نه شي، نو کیدی شي چې ستاسو ډاکټر تاسو له ټیسټ وکړي او معلومه کړي چې ستاسو د څه نه الرجي ده. خو د دې په باوجود بیا هم تاسو به کوشش کوئ چې خپل ماحول بدل کړئ او د هغو سیزونو نه ځان بچ وساتئ د څه په وجه چې تاسو ته سابندۍ لګېدلې ده. نو زما ملګرو، زه تاسو ته دا یو مشورې درکوم، کیدی شي دې سره تاسو ته مرسته ملو شي. د چا چې سابندۍ وي، هغه له قلم سګرټ څکل نه دي پکار، او نه هغه ځای ته تلل پکار دي چرته چې بل څوک سګرټ څکي. نو د هغه دپاره به دا ښه وي چې هغه په خپله یا د کورنۍ نور کسان سګرټ څکل بس کړي. د دې نه علاوه د لرګو د لوګي نه ځان بچ ساتئ. که چېرې تاسو په کور کې اور بلوئ، نو د هغې دپاره ښه بندوبست وکئ. ټول ځناور د کور نه بهر ساتئ. خاص طور باندې پیشوګانی سپی او هر قسمه مرغی او چرګانم د خوراک سیزونه په بند لوخو کې ګدی کور کې ګند م پرېګدی لوخي صفا ساتي او کوشش وکي چې ستاسو په کور کې منګکان کاکروچ یا داسې نور سیزونه نه وي. کله چې تاسو خپل کور صفا سوتره ساتي نو د دې نورم ډېرې فایدې دي. نو زما ملګرو دوړم د سابندۍ د پاره ښې نه دي. چرته چې تاسو اوده کیږئ نو خاص طور باندې هاغه ځای د خاورو او دوړو نه پاک ساتئ. کله چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ نو کیدای شي هغه تاسو له نورې مشورې هم درکړي. د خپلې بیمارۍ خیال وساتئ. زما ملګرو تاسو په سابندۍ باندې قابو مونتی شئ. زمونږ آسماني پلار چې زمونږ دا زبردست وجودونه پیدا کړي دي هغه ته زمونږ په باره کې د هر څه پته ده. کچره تاسو د هغه نه د مدد لپاره دعا وکئ نو هغه به خامخا ستاسو مدد کوي او خیال به مو ساتي.
زما ملګرو د ارچاخي کیسې ډېرې خوخي ولې داسې نه دسو؟ زما خو ډېرې خوخي. زه خو اکثر غواړم چې د کیسې په مختلفو کردارونو کې خپل ځان شامل کم او ګورم چې په اخر کې څه کیږي. کله کله خو چې زه یو کیسه لولم نو دا زما دمره خوښه شي چې بیا زه په زه پرېږدم او غواړم چې اخر ته لاړ شم او ګورم چې څه به کیږي. نو زما ملګرو نن به مونږ یو کیسه اورو خو مونږ به سمدستي د کیسه اخر ته نه ځو ځکه چې دا کتاب نه دی بلکې ریډیو دی. نو راځئ چې په شریکه د دې کیسې نه مزه واخلو.
زما ملګرو نننۍ کیسه د کتاب مقدس نه ده. دا د یوې کونډې او د هغې د شکرانې په باره کې ده چې خدای پاک لیور کوي. د دې ښځې خاوند مړ شوی او کله چې د یوې ښځې خاوند مړ شي نو هغه غریبه شي ځکه چې د هغې د پیسو ګټلو څوک نه وي. نو په دې وجه کتاب مقدس موږ ته فرمایي چې د کونډو او د هغې د بچو خیال ساتئ. نو زما ملګرو تاسو په خپل کلي کې څوک کونډې پیژنئ؟ زمونږ د کور خواته خو یو کونډه اوسیږي. هغې سره ډېرې پیسې دي خو اکثر زه خپلو بچو له څه ناڅه ورکم چې هغې له یو سي. نو د کیسې شروع کولو نه مخکې اول راځئ چې دعا وکړو. هما تاسو په دعا کې زموږ رهنمایي وکړئ.
خوږه خدایا تا زموږ دپاره په کتاب مقدس کې ډېرې کیسې لیکلې دي او ستا کلام د ټولو خلکو دپاره دی او نننۍ کیسه د یوې کونډې په باره کې ده. دا یوه ډېره خاص کیسه ده ځکه چې دا موږ ته د تابعدارۍ او مینې د خوشحالۍ او سخاوت په باره کې ښودنه کوي او خدای پاکه دا ستا په باره کې موږ ته ښودنه کوي. نو دې کیسه کې موږ دا هم زده کوو چې کله موږ په خپلو ټولو کارونو ستا دپاره مینه څرګند کړو نو دې سره ته خوشحالیږي. مالک خدایه اوس چې موږ دا کیسه اورو نو په دې باندې پوهېدلو کې زموږ مدد وکړه. د عیسی مسیح د نوم په وسیله دا دعا غواړم. آمین
آمین. ډیره موده مخکې کله چې عیسی مسیح په دې دنیا کې و نو په هغه وخت کې هلته یوه کونډه ښځه وه. د هغې خاوند مړ شوی و او د هغې ژوند ډیر ګران و. زړې جامې اچولې وې او هغې ته به دا نه وه معلومه چې د بل وخت ډوډۍ به ورته د چرته نه میلاویږي. هغې ته چې به کمې پیسې میلاوېدې یا به ګټلې نو دا د هغې دپاره ډېرې اهم وې ځکه چې په دغه پیسو باندې هغې د خوراک دپاره سه اخیستی شو.
ملګرو مونږ ته پته نشته چې هغه چرته اوسېده یا هغه چا سره اوسېده. کیدای شي چې د هغې کور هم نو او بهر په لارو کوڅو کې اوده کېده. مونږ ته پته نشته چې خلک په هغې مهربانه وو او که نه. او مونږ ته دا هم پته نشته چې د هغې نوم سو. خو مونږ ته صرف دا پته ده چې یوه ورځ هغه په بیت المقدس کې د خدای پاک کور ته راغله. په دغه ورځو کې خلک د لرې لرې نه راتلل او د خدای پاک د کور په خزانه کې خپلې نظرانې او شکرانې اچولې.
د خدای د کور نه بهر ښځې سړی به دې ښځې سره خواته تیرېدل او هغوی ټولو به خسته خسته جامې او کالي اچولي وو او هغوی به ډیر خیسته ښکارېدل. هغوی به یو بل ته کتل او خاندل به، او چې کله هغوی تیرېدل نو دې کونډې ښځې د هغوی د عطر خوشبو محسوسولی شوه.
نو ملګرو دې کونډې ښځې وکتل او ویلیدل چې د خدای پاک د کور په پوړو باندې فریسیان او د شریعه عالمان ولاړو، هغوی تعلیم یافته او مذهبي مشرانو. هغوی په خپلو خاص جامو کې ډیر خاص او مالدار ښکارېدل. هر چا به د هغوی قدر او عزت کولو او هغوی به ډیرې نظرانې ورکولې او هر چا به دا لیدل.
او د هغه کونډې ښځې په لاس کې دوه سکې وې او هغې ته خپل ځان شرمنده ښکاره شو. دا خو د نظرانې په تور د ورکولو دپاره ډیرې لږې پیسې وې، خو ولې هغې سره صرف هم دومره وې؟
زما ملګرو د ډیرو ورځو داسې هغه کونډې دا کوشش کولو چې ډیرې پیسې وګټي. هغې غوښتل چې الله پاک لا د دې دوه سکو نه زیاتې د نظرانې په تور ورکي، خو هغې سره نورې نه وې. نو اوس هغې کوشش کولو چې د خدای پاک د کور پوړو خواته لاړه شي، چرته چې خسته او مالدار خلک ولاړو. هغې صرف دغه دوه سکې د نظرانې په تور پیش کولی شوې او دا هغې په خپل لاس کې نیولې وې.
او هلته کې ډیر زیات شور و. خلک به د خدای پاک کور ته دننه او بهر تله راتله. نو دغه کونډه ښځم د خدای پاک کور ته دننه لاړه. هغې وکتل چې مالدارو خلکو خپلې نظرانې په خزانه کې اچولې او هغوی به ډیرې زیاتې پیسې ورکولې. نو هغه په خاموشۍ سره لاړه او هغه دوه سیکې په خزانه کې واچولې. هغې هیڅ چا ته مونه کته او د خدای پاک د کور نه بهر ووته. او مالدار سړي، فریسیان او د شریعه عالمان هم هلته پرېښودل. هغه ډیره زیاته حیرانه وه او دا سوچ کولو چې آیا خدای پاک په دې دوه سیکو سره خوشحاله شي او که نه. او هغې کونډې ښځې ته دام نه وه پته چې هغې ته به د بل وخت ډوډۍ میلو شي او که نه.
زما وروڼو او خویندو، کونډې ښځې ته ډېرو خبرو پته نه وه. کله چې هغه د خدای پاک د کور نه بهر وه او ښایسته خلکو ته کتل او فریسیان او د شرعي عالمان یې د خدای پاک د کور پوړو سره لیدل، نو هلته د خدای پاک په کور کې بل څوک مو چې د نظرانې خزانې سره خواته ولاړو. او دې سړي هغه مالدار سړو ته کتل چا چې خپلې نظرانې په خزانه کې اچولې. او کله چې دا کونډه د خدای کور ته خاموشۍ سره لاړه نو هغې ته هم کتل. او چا چې هغې ته کتل هغه ته دام پته وه چې هغې سره د نظرانې ورکولو دپاره صرف همدا دوه سکې وې.
زما ملګرو عیسی علیه السلام هلته کې د خدای په کور کې ولاړو. چې کله هغه کونډه د خدای پاک کور ته لاړه نو عیسی علیه السلام هغې ته وکتل چې هغې په خزانه کې صرف دوه سکې واچولې. زما وروڼو او خویندو، عیسی علیه السلام ته د هغه کونډې د ژوند پته وه. هغه ته پته وه چې هغې سره صرف همدا دوه سکې وې. هغه ته پته وه چې هغې خدای پاک ته کومه نظرانه پیش کا. نو دا ډیره زیاته وه. او عیسی علیه السلام ته دام پته وه چې هغه کونډې ښځې د مالدارو خلکو نظرانې ملیدې چې په خزانه کې دا چولو نه مخکې خلکو ته ښودلې. عیسی علیه السلام ته معلومه وه چې هغه ښځه غریبه په دې باندې شرمېده چې صرف دوه سکې په خزانه کې اچولې.
نو زما ملګرو، بیا عیسی علیه السلام خپلو مریدانو ته مخ را واړولو او وی ویل، زه تاسو ته دا ویم چې دې خوارې کونډې د نورو ټولو نه زیاته نظرانه ورکړه، ځکه چې دې نورو څه په شکرانه کې واچول هغه د مال د زیاتوالي په سبب واچول، خو هغې سره چې د خپلې گزارې نه هم کمو هغه ټولې واچول.
زما ملګرو، په دې کې ډیر لوی فرق دی چې په دې دنیا کې د هغه دوه پیسو څه اهمیت و او د الله پاک په نظر کې د هغې څومره اهمیت و. په دې دنیا کې خو د کونډې په هغه دوه پیسو باندې یو ډوډۍ هم نه کېده، خو مالدار خلکو چې کمې شکرانې ورکولې نو هغه ډېرې زیاتې وې او د خوراک سکاک ډېر سیزونه پې کېدل. خو عیسی علیه السلام وایي چې دې کونډې ښځې کمه شکرانه ورکا نو ردې قیمت د هغه شکرانې نه ډېر زیات و چې مالدار خلکو ورکولې، ځکه چې د هغې سره خو صرف هم دا دوه پیسې وې. خو مالدار خلکو د خپل مال حال نه صرف دغه لږې شانتې پیسې ورکولې.
زما ملګرو، تاسو ته خو پته ده چې دا کونډه ډېره موده مخکې دې دنیا کې اوسېده، خو زما په خیال کله چې هغه مړه شوې وي او جنت ته تلي نو هغې ته به معلومه شوي چې د هغې دوه پیسو سره الله پاک او عیسی علیه السلام څومره خوشحاله شوی و او الله پاک دا کیسه په کتاب مقدس کې شامل کا چې په زرګونو کال رستم خلق د دې په حق له خبرو کې
زما ملګرو کونډه خزي سره چې سمبو هغه الله پاک له ورکړل زکه چې هغه الله پاک تخپل ځان سپارلو هغه غوختل چې الله پاک خوشاله کی هغه غوختل چې د الله پاک د نوم لوی بیان کی او د هغه عزت کی او هغه هم داسې وکړل
زما ملګرو کې دې شي چې تاسو سره د ورکول د پاره د وسکیم نی کې دې شي چې تاسو سره بالکل پیسې نی خو الله پاک په دیم خوشاليږي کله چې مونږه غل خپل وخت ورکو او ورسره مینا کوو کله چې مونږه د نورو خلکو مدد کوو کله چې مونږه نورو خلکو سره مینا کوو کله چې مونږه نورو خلکو له حوصله ورکو نو دا خدای پاک ته شکرانی پیش کول دي او خاص طور باندې هغه وخت کله چې مونږه دا ټول کارونه د خدای پاک د مینې او رضا د پاره کوو که تاسو مالدار یې نو خدای پاک په دې خوشاليږي چې تاسو په خپل مرزي سخاوت او خوشحالی سره د نور خلکو مدد وکړي
زما ملګرو دا خدا چې مونږ د الله پاک نه دعا غواړو چې څنګه بلکې دا غریبی کونډې په شان په سخاوت مینې او خوشحالی سره شکرانه ورکو او د خلکو مدد وکړو راځي چې ټول په شریکه باندې دعا وکړو خدای پاک مستا شکر کوو چې تا زموږ د پاره د دې کونډې خزیدا کیسه په کتاب مقدس کې شامل کړې ده او کله چې دغه کونډې خزی شکرانه ورکا نو یقینا چې دې سره تا ته خوشحالي میلو شو مالک خدای مونږ غواړو چې ته زموږ نم دغه شان خوشاله شي زموږ ګناهونه وبخه او زموږ مدد وکړه چې تا د خپل خلاصون کی او مالک په تور قبول کو او مونږ ستا شکر کوو چې ته په مونږ باندې نظر ساتې مالک خدایا ته زموږ مدد وکا چې مونږ تا په ښه طریقې سره وپیژنو او تا سره مینه وکړو او په خپل ژوند کې ستا د نوم لوی بیان کو د خپل کارونو نه ستا مینه څرګنده کو دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح په پاک نوم کې غواړم آمین
آمین زما ملګرو نن نه خبرې خو زما ډېرې خوښې شوې
هو ما دا خو زما هم ډېرې خوښې شوې مونږ ټول لدا یاد ساتل پکار دی چې خدای پاک مونږ ټول سره ډېره زیاته مینه کوي او هغه زمونږ خیال ساتي نو زما ګرانو ملګرو آیا تاسو د خدای پاک د نه بدلیدونکې مینې تلوسه لرئ
زما ملګرو دا رښتیا خبره ده چې د خدای پاک مینه ډېره خاص او قیمتي ده د دې په شان مینه نشته که مونږ مور پلار سره یا خپل خاون او بچو سره ډېره مینم کوو خو بیا هم کله کله مونږ د یو بل نه خفه کیږو او مایوسه کیږو او زمونږ مینه یو بل د پاره بدلیږي
خو صرف د خدای پاک مینه زمونږ د پاره هیڅ کلم نه بدلیږي کله چې زه ښه کارونه کوم نو خدای پاک ما سره مینه کوي او کله چې زه خراب کارونه کوم نو بیا هغه ما سره مینه کوي اگر چې هغه دا نه غواړي چې زه خراب کارونه وکم هغه ما سره مینه کوي او ما بچ کول غواړي دا هغه مینه هیڅ کله نه بدلیږي
نو بیا ولې نن سبا ډیر خلک د خدای پاک د مینې نه انکار کوي زه دا خبره ډیر افسوس سره کوم چې ډیر خلک داسې کوي خو زما ملګرو تاسو داسې مکوي
الله پاک عیسی علیه السلام دی دنیا ته راولېږلو چې په سولی باندې زموږ د ګناهونو د پاره قربان شي هغه زموږ د ګناه سزا په خپل ځان باندې واغسته او هغه یو کامل ذاتو د ګناه نه پاک وو خو هغه دا هر څه مونږ سره د مینې په وجه وکړل
نه زما ملګرو تاسو ته به داسې مینه چرته ملاویږي د خدای پاک نه علاوه بل هیڅ چرته تاسو ته داسې مینه نشي ملاوی دی نو بیا تاسو مزداغ نه دوا غواړئ او داغه مینه قبوله کوي خدای پاک ستاسو د دوا د اورېدو په انتظار کې دی ځکه چې هغه تاسو سره ډیره مینه کوي
زما خوګورونو خويندو تاسو خو زمونږ دا پروګرام واورید او یقینا چې دا وستا سو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دینه ډیر سجده کړی خو که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ سره رابطه وساتئ نو تاسو په دیش مهربانی مونږ سره رابطه کولی شئ یو سلور پنځه صفر دوه پنځه سلور یو صفر پنځه سلور یعنی ڈبل زیرو ون فور فائیو زیرو ٹو فائیو فور ون زیرو فائیو فور او د دین علاوه کچری تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
ګرانو ملګرو د پروګرام اوریدو د پاره ستاسو ډیره ډیره مننه. پراتلونکو هفته کې تاسو خامخا زموږ پروګرام ووري نو ام دی خبرو تر سره موږ له اجازه ترا کوي. د الله پامان.
د الله پامان.